السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ راډیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د زمری یا اسد 12مه ده چې د 2022 میلادي کال د اگست له 3مه سره برابر ده. د ازادۍ راډیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بللی. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون یې خپور کړ، ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو ځپل دوام لري، پر ښځو محدودیتونه لا زیات شوي او د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. سیګار د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې د مسؤلې دربار پر هغو څرګندونو ټینګار کړی چې ویلي دي هغه څه چې اوسمهال په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو تر ټولو جدي بحران ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي په هغو سیمو کې چې افغانان ورستنیږي، د جذبولو د ظرفیت د لوړولو او له زیانګالو کوربنو ټولنو سره د مرستې لپاره یې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نور تاسیسات رغولي دي چې سږکال 2.5 میلیون کسانو ګټه ترې اخیستې. یو این ایچ سی آر په یوه ټویټ کې د دې هڅو په ترڅ کې په بامیان ولایت کې د یوه منځنی ښوونځي د پرانیستو خبره کړې او ویلي دي د ښوونځي چې د دې ولایت په ششپول او قشقه سیمه کې ودان شوی د 4500 نجونو او هلکانو د زده کړې ظرفیت لري. د یو این ایچ سی آر په وینا د هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې خلک بیرته ورستانه شوي او جذب شوي دي. ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د اورګاډي د پټلۍ د سمدستي رغونې غوښتنه کړې. د رسنیو د راپورونو له مخې د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف پرون سه شنبه د ترکیه او آذربایجان له چارواکو سره په کتنه کې ویلي دي چې دا پروژه د سیمې لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت چارواکو تیره اونۍ تاشکند ته د سفر پر مهال د ازبکستان له چارواکو سره د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو د دې لویې پروژې په اړه چې د ازبکستان ترمز ښار به له مزار شریف، کابل، جلال آباد او پېښور سره ونښلوي خبرې وکړې. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د تایوان پلازمینې تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړ. میرمن پلوسی وویل دا کتنه د تایوان له څپاند ډیموکراسۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا نه ماتېدونکې ژمنه ښیي او زیاته یې کړه له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډیر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ له یوه انتخاب سره مخامخ ده. چین چې تایوان د خپلې خاورې یو برخه بولی، تایپی ته د امریکا د استازو جرګې د مشر سفر سمدستي وغنده او ویل دا به د سیمې پر سوله او ثبات ویجاړونکی اغیز وکړي. او ترکیه وایي د اوکراین پر غلو دانو بار لومړنۍ کښتۍ پرون ترکیه ته ورسېده. د جګړه ځپلي اوکراین د غلو صادرات د هغه تړون له مخې پیل شوي چې څو ورځې مخکې په استانبول کې د روسیې، اوکراین، ملګرو ملتونو او ترکیه ترمنځ لاسلیک شو. دا کښتۍ چې 6000 ټنه جوار پکې بار دي او لبنان ته یې لیږدوي، د اګست په لومړۍ نیټه د اوکراین د اودیسې له بندر څخه خوځېدلې وه. د ترکیې په استانبول کې د همغږۍ د مرکز یو چارواکي وویل د اوکراین د غلې د صادراتو لپاره تیاری روانې دي او ډېر ژر به د اودیسې له بندرونو څخه نورې کښتۍ هم وخوځېږي. لازادی رادیو سهارنی خبری مجله اوری رسروسی قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې ده دی او نور خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې طالبانو لا هم د امریکا په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه څنګه دی ویلي؟ د طالبانو چارواکي ولې په دې اړه پټه خوله دي؟
به اول په خپل رهبری کې باید فیصله وکړي چې آیا دا تایید کوي نو کوخ په ډېر احتمال شاید وخت ونیسي چې دا تایید.
د الزواهری د وژل کېدو عواقب د افغانستان او طالبانو لپاره
بر طالبان بسیار زیاد سخت
د طالبانو لپاره بډی رستونزمنه شي چې د نړۍ سیمې ختیس لویدیس پکاچا او د غشان د گاونډیانو لالوري پر رسمیت پیژندل شي.
د موضوع ته په یو تحلیل کې کتنه کوو، خو د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه مو د عامو افغانانو شننه هم راخیستې ده.
طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې، القاعده خپل القاعده ډله دی همدلته فعالیت ولري، دوی دا ردوله.
نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به په کندهار کې د وچکالۍ له کبله د بزګرانو له اندېښنو خبر شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم او قادر جلالوف تخنیکی چارې سمبالوي. ورزو لمړی موضوع راخلو. د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پر اعلان د 24 ساعتونو نه زیات وخت تیریږي، خو طالبانو تر اوسه دا مسله چې هغه په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی نه تایید کړې او نه رد کړې ده. طالبانو د الزواهری د وژل کېدو په تړاو د امریکایي چارواکو د نورو تورونو په اړه چې وایي دا ډله د دوهې په تړون کې د کړو ژمنو خلاف له القاعده سره نږدې اړیکې پالي هم غبرګون نه دی ښودلی. له بلې خوا یې وجګپړي امریکایي چارواکي ویلي دي چې د القاعده د مشر مړینه د ډي این اې په ذریعه نه ده تایید شوې، خو په بصري ډول او یو شمېر سرچینو د هغه مړینه تایید کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو د اعلان په اړه پټه خوله غوره کړې، سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات د هغه د مړینې ډي این اې تاییدیه نه لري. دا خبره د سپینه ماڼۍ ویان جان کربي پرون وروسته له هغې وکړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ماښام اعلان وکړ چې د القاعده مشر په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې جان کربي وویل چې متحده ایالات به دغه تایید ترلاسه نه کړی شي. خو ښاغلی کربي چې له سی این این تلویزیون سره خبرې کولې دغه راز وویل چې د هغه مړینه د نورو سرچینو تر څنګ په بصري ډول تایید شوې ده. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي خبر اعلان ته وویل چې د امریکا استخباراتو په ډېر اعتماد سره ویلي چې الزواهری وژل شوی دی. د القاعده د مشر د وژلو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوازې دغه برید وغنده او هغه د نړیوالو اصولو خلاف او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او وویل چې د دا ډول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. خو د دغه راپور تر جوړېدو چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پر اعلان له 24 ساعتونو زیات وخت تیریږي، طالب چارواکو پټه خوله غوره کړې ده. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنو ته هم ځواب نه دی ویلی او نه هم د هغو تورونو په اړه چې د الزواهری له وژل کېدو سره پرې له القاعده سره د اړیکو او ورته د پټنځای ورکولو په اړه لګېدلي څه نه دي ویلي. د زواهری له وژل کېدو سره دا پوښتنه چې آیا هغه ته طالبانو په کابل کې پناه ورکړې و راپورته کیږي. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو ویلي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي له دې خبرو چې ایمن الزواهری په کابل ښار کې چیرته اوسي او متحده ایالاتو تمه کوله چې طالبان د دوحې په تړون کې کړې ژمنې پر ځای کړي او د القاعده غړو ته بیا اجازه ورنه کړي چې په دې هیواد کې بیا ځانونه منسجم کړي. اسوشیټد پریس آژانس د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ویلي چې نوموړی په هغه کور کې اوسېده چې خاوند د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی یو جګپوړی همکار دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تفسیر نه دی کړی. دا لکه چې امریکایي ځواکونه او ډیپلوماتان له افغانستان نه وتلي ظاهرا د امریکا د بی پیلوټ الوتکې لومړنی برید دی چې په دې هیواد کې کوي. دغه برید به ښایي هغه باورونه پیاوړي کړي چې متحده ایالات په افغانستان کې له پوځي حضور پرته هم کولی شي په دې هیواد کې له ګواښونو سره مقابله وکړي. دې موضوع ته د سپینې ماڼۍ وین جان کربي هم اشاره وکړه. ویل متحده ایالات دا وړتیا لري چې له لرې د تروریزم ضد حملې ترسره کړي. جان کربي وویل پیغام ډیر واضح دی او هغه نه یوازې القاعده بلکې هر هغه چاته چې دوی ته پناه ورکوي.
موږ هلته په ځمکه کې هیڅ ځواکونه نه درلودل، خو د څو میاشتو په اوږدو کې د استخباراتو او معلوماتو د دوامداره راټولولو لړۍ کې موږ وتوانېدو چې دا برید په خورا موثریت سره ترسره کړو.
د جان کربي په خبره دوی په دې پوه دي چې القاعده لا په افغانستان کې کوچنی حضور لري او زیاته کړه چې موږ به بیا هم بیدار پاتې شو او بیا به هم وړتیا ولرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته د درناوي تر څنګ د طالبانو مخ ته ځینې نور شرایط هم ایښي چې یو یې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول او هغوی ته د دې اجازه نه ورکول دي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي.
و موردل چې سپینه مړۍ وایي د ډي ان ا په ذریعه د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې تایید یې نه دی ترلاسه کړی او هیڅکله به یې هم ترلاسه نه کړي، خو وایي د نورو سرچینو تر څنګ په بصري ډول د هغه وژنه تایید شوې ده. طالبانو چې تل یې له القاعده شبکې سره د اړیکو په اړه ادعاوې ردولې، د زواهری د وژل کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې ولې طالبان د زواهری د وژل کېدو په اړه چوپه خوله دي.
د دې کې شک نشته چې طالبان پټه خوله دي، نه دا ردی او نیم تاییدوي چې منو زواهری د القاعده مشر په افغانستان کې وژل شوی دی. زما فکر دا دی چې د اول په خپل رهبری کې باید فیصله وکړي چې آیا دا تایید کوي نو خو په ډېر احتمال شاید وخت ونیسي چې دا تایید کړي. او بل دا دی چې په کابل کې منابع ماته دا وایي چې وضعیت ډېر زیات بدتر دی، ځینې رهبران د کابل وتلې دي او غوسه دي، ځینې طالب رهبران غوسه دي چې مثلا دا کار چا وکړي، او ځینې مثلا داسې افراد لکه قیوم ذاکر او نور القاعده ته نږدې افراد راغلي دي په کابل کې د داسې مشکوکو کړیو چې دی فکر کوي چې شاید هغه پکښې کې د حالت په درلودې دي عملې او د زواهری د لمنځه وړلو کې ډېر زیات کار جن دي او اختلافات ورستر بلي په دغه موضوع باندې زیاتیږي.
د ایمن الزواهری وجل ستاسو په نظر طالبانو ته څه پیغام لرلی شي؟
د القاعده رهبر په افغانستان کې وجل کېدل دا د طالبان لپاره یو ډیر لوی بدنامي ده، چې طالبان په کراتو دا ویل شي د القاعده غړي حتی په افغانستان کې نسل رهبر خو لیدي خبره ده، نو دا طالبان لپاره یو لوی بدنامي او لوی د شرم خبره ده. نو زه فکر کوم دا خپل درواغو کم درواغ چې ویلي او د حقیقت نه لري خبرې دا وی کولې دا غي د پټول لپاره دوی پټه خوله دي.
دوی به تر کله پټه خوله پاتې شي او په دې اړه به څرګندونې نه کوي؟ آیا طالبان مسؤل دي چې په دې اړه د افغانستان خلکو او نړیوالو ته ځواب ووایي؟
دا پټه خوله پاتې کېدل فایده نه کوي. طالبان د دې مسؤلیت لري چې دا باید ملت او نړیوال ټولنه توازی کی، چې د نړیوال ترستی ډلو سره څنګه دی وسماری کی ساتي او دا غیر رهبران د نتنا په افغانستان کې دی، بلکې د افغانستان د مرکز کابل په زړه کې پیدا کیږي. او دا په داسې حال کې چې طالبانو دوی ته امنیت ورکړی دی، طالبان دوی ساتي او همکاري ورسره لري. نو زه فکر کوم طالبان باید دغه سختو جوابونو ته چې څنګه ایمن او زواهری په کابل کې اوسېږي د چا تر مسؤلیت لاندې او څنګه وژل شو، نو زه فکر کوم دا سوالونه باید طالبان جواب کړي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرسیال حکمت اعظمي او چیل ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پر کابل د طالبانو له بیا واکمنېدو یو کال وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل به د دې هیواد پر راتلونکي څه اغیز وکړي؟ ځینې شنونکي دا پیښه د یو نوي وضعیت پیل او په افغانستان کې د نورو مداخلو پیلامه بولي. د دې شننو بشپړ حال په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو د یو کال په تیریدو سره داسې مهال چې طالبان د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو هیوادونو ورټکوي، امریکا متحده ایالاتو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د دوی د واکمنۍ په مرکز کې پناه کړ. الزواهری د اسد میاشتې په نهمه نیټه په کابل کې د بی پیلوټه الوتکې له لوري پناه او وژل شو. امریکا د الزواهری وژل کېدل تایید کړل او جو بایدن تیر شپه د وینا په محل د الزواهری د وژل کېدو په تایید سره وویل، موږ به نور هیڅ کله اجازه ورنکړو چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل شي، ځکه هغه نور تللی او موږ به ډاډه شو چې نور به هیڅ نه کیږي. امریکا داسې مهال پر الزواهری برید وکړ چې طالبان دا برید د دوهې هوکړې خلاف بولي، خو د همدې هوکړې پر بنسټ باید طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړې وي. خو د متحده ایالاتو د معلوماتو پر بنسټ الزواهری پر افغانستان د طالبانو د یو کلنې واکمنۍ په مهال کابل کې خپلې کورنۍ ته ورغلی و. د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د دفاع وزارت مرستیال او پوځي شنونکی تمیم آسی په دې باور دی چې دا پیښه په نړیواله کچه د طالبانو مشروعیت ته یو درون گذار دی او یو ځل بیا د افغانستان په چارو کې بهرنی مداخلې ته لار هواروي.
د طالبانو لپاره به ډېره ستونزمنه شي چې د نړۍ سیمې ختیځ لویدیځ په کچه او دغه شان د ګاونډیانو له لورې په رسمیت وپېژندل شي. د الزواهری وژل کېدو دا وښوده هغه راز چې طالبان د لومړي عمارت په مهال د اسامه بن لادن قربانه و او پر افغانستان یې د لویدیځ او ختیځ بریدونو ته زمینه برابره کړه. دویم عمارت هم د کابل په زړه کې د ترهګرو قربتوب کوي چې دا پخپله غربیانو او شرقیانو ته پلمه په لاس ورکوي. د بی پیلوټ الوتکو وروستي بریدونه هم دا ښیي.
خغلی آسی وایي که طالبان د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې ونښلوي، افغانستان به یو ځل بیا د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ادارو د سیالیو په ډګر بدل شي. بل لور ته په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې ویل
لومړی باید طالبان په افغانستان کې ترهګرو ته ځای ورنه کړي چې دا تمه بې ځایه ثابته شوه. دویم دا چې باید ټول شموله حکومت جوړ کړي او بل دا چې بشري حقونه په پام کې ونیسي، افغانانو ته د اقتصادي او بشري مرستو زمینه برابره کړي. نو په دې برخه کې امریکا د طالبانو لپاره نه بلکې د افغانانو لپاره تعامل کوي.
په همدې حال کې د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل وایي د معلوماتو پر بنسټ په کوم کور کې چې ایمان الزواهری وژل شوی د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی دی. ښاغلی نبیل ادعا کوي چې له دې پیښې وروسته سمدستي سراج الدین حقانی د ملکي وګړو په ګډون د یو ستر کاروان په ملتیا د ځمکې له لارې د لوګر ولایت سر خلصوالی او له هغه ځایه د پکتیا څو ولسوالیو ته تللی، خو دا ادعا د خپلواکو سرچینو له خوا نه ده تایید شوې.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې ایسیګار په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو ځپل دوام لري، محدودیتونه لا زیات شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا څارونکي ادارې سیګار په دغه درې میاشتني راپور کې چې د امریکا کانګرس ته استولې د نور مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. سیګار ویلي بشري حقونو په تېره د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره د امریکا او د نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره داسې ښکاري چې طالبان ټول هغه محدودیتونه پر ښځو او نجونو لګوي چې د خپلې نویمې لسیزې د لومړۍ واکمنۍ په دوره کې پر هغوی لګولي وو. په راپور کې د طالبانو د بیا واکمنۍ لومړیو ورځو ته په اشاره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونې راخیستل شوې چې ویلي وو ښځو او نجونو ته به د اسلامي شریعت له مخې حقوق ورکړل شي. خو سیګار په دې راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د نړیوالو معیارونو له مخې د بشري حقونو په برخه کې هیڅ ژمنې نه دي کړي، بلکې طالبان لا پر ښځو نوي محدودیتونو لګولو ته دوام ورکوي. سیګار د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو د برخې د مسؤل هیدر بار پر څرګندونو ټینګار کړی چې ویلي دي هغه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو تر ټولو جدي بحران ګڼل کیږي. هغه ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې د افغان ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنه شریکه کړې او وایي ټاکان ورکوونکي د چا افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې د خپل جنسیت پر اساس له زده کړې بې برخې شوې دي. طالبان باید فوري اقدامات وکړي او ښوونځي د ټولو نجونو پر مخ پرانیزي، همدارنګه د ښځو او نجونو په وړاندې ټولې سرغړونې پای ته ورسوي. نږدې یو کال کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تلو منع کړی شوي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره د نړیوالو د غوښتنې تر څنګ پر کور دننه هم غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې پرون سه شنبې په کابل کې د ښځو د بشري حقونو مدافع ډلو په یوه غونډه کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه وکړه. دوی ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د نه پرېښودو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په یوه پرېکړې لیک کې له نړیوالې ټولنې په تېره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان څخه وغوښتل چې په تېره بیا د زده کړې په برخه کې د افغان نجونو د غوښتنې ملاتړ وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري او په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابولم چې اجمل انت چمتو کړي.
د لویدیز ډیرو رسنیو په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وشل کېدو موضوع ته کتنه کړې. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې د القاعده شبکې د مشر وشل په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور لزینو درسونو پرده پورته کړي. دا ورسپانې په باور دا پیښه په لومړي ګام کې دا خبره ذهن ته راولي چې ډیر کوچنی بدلون راغلی او طالبان بیا هم پر افغانستان واکمن دي. دا مطلب په دوام کې لولو چې طالبانو د القاعده شبکې پیژندل شوي مشر ته پناه ورکړې وه، خو د مطلب لیکوال زیاتوي چې له نن څخه د پوره یو ویشت کاله مخکې زمانې په څیر زواهری په افغانستان کې په یوه امن کور کې دی رو او حتی خپل کارونه یې د لمر د رڼا لاندې کول. نیویارک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي چې د زواهری وژلو په دوهم ګام کې وښودل چې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله څارنه او للری واټن څخه په نښه کول د دې تورستي ډلې د مشرتابه د وشتلو ماهیت اړولې. ورسپانه لیکي چې په 2001 کال کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو تر ډیره وسلې نه لرلې، خو یو ویشت کال وروسته یې لري او دې الوتکو هغه اهداف له منځه وړي دي چې د امریکا استخباراتو او پوز مهم اهداف بلل دي. برتانوی ورسپانی ګاردن لیکلی د ایمن زواهری وجل د القاعده د موسس اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د شبکې ته تر ټولو لوی ضربه ده. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې برید تایید کړی او د امریکا لوري د نړیوالو اصولو او د دوهې لتړون ښکاره سرغړونه بللې. وړاندې په دې مطلب کې راغلی چې د زواهری د وژلو پیښه د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. ګاردن همدارس د ملګرو ملتونو د تیرې میاشتې رپورټ ته اشاره کړې ده چې په هغې کې ویل شوي القاعده په افغانستان کې پټن ځایونه لري او په راتلونکو کلونو کې به له لرې واټن څخه د بریدونو وس پیدا کړي. ټلګراف ورځپاڼې بیا تر ډېره د ایمن زواهری د ژوند او فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې القاعده شبکه د ده تر واکمنۍ لاندې هغه سې فعاله نه وه لکه مخکې چې وه. ټلګراف د دې لد د کتونکو په وینا داسې څرګندوي چې د اسامه بن لادن تر مړینې وروسته القاعده شبکه ونه توانېده چې په امریکا او اروپا کې نور تروریستي بریدونه وکړي. وړاندې لولو چې زواهری په 1980 کال کې سعودي عربستان ته د سفر پر مهال هلته د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره ولیدل او کله چې د پاکستان شمال لویدیځ ته ولاړ او هلته یې د هغو ټپیانو درملنه وکړه چې د شوروي اتحاد په وړاندې جګړه کې ټپي شوي وو په یو سخت دریځ بدل شو. هغه وروسته د مصر د اسلامي جهاد له ډلې سره یوځای شو او د نویمې لسیزې په لومړیو کې د دې ډلې مشر شو. ټلګراف وایي کله چې د اسلامي جهاد ډله د اسامه بن لادن په مشرۍ د مخبر ودی تروریستي شبکې سره یوځای شوه، په القاعده شبکې کې د زواهری موقف پیاوړی کړ.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري ورځو نورو موضوعاتو ته. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان برښنا شرکت د دې هیواد 28 میلیون ډالر پور وړی دی. د برق تاجک شرکت مشر محمد عمر اسوزاده ویلي ستونزه دا ده چې برښنا شرکت د افغانستان په بانکونو کې لخپلو حسابونو پیسې نشي لیږلی. هغه هم دراز ویلي چې برښنا شرکت په 13 جولای میاشت کې 2 میلیون ډالر د دوی حساب ته لیږلی او غواړي پاتې پورونه هم په څو پړاوونو کې پرې کړي. افغانستان د خپل ارتیا ور برېښنا ډیره برخه له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي. په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو ټولول پیل شوی، خو بنوال وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د انګورو حاصلات کم شوي او تر پخوا به یې ګټه لګوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې سږ کال د تیر کال پرتله د انګورو په حاصلاتو کې 13% کموالی راغلی.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو ټولول پیل سوي، خو بڼوال ترې خوش نه دي. د کندهار د جړی ولسوالۍ اوسیدونکی نور محمد چې اوس له خپل باغ څخه د انګورو حاصلات ټولوي وایي سږ کال یې تر ټولو کلونو د انګورو حاصل کم دی. دی وایي د وچکالۍ له کبله یې ټول کال د تیلو پر مټ له ژورو برمو څخه اوبه راایستلي او په ډیرو زحمتونو یې باغ اوبه کړي، خو اوس هم د پخوا په پرتله درېیمه برخه حاصل نه لري. نور محمد اندیشمن دی که وچکالۍ دوام وکړي نو باغونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي.
شلاتې خو رسیدې جگہ شدی چې وګنی رسیدې جگہ نو ګرځه خوش کې د خلکو باغونه وچ سره ګرځي پر مخ باندې برمی وچ سره جبره تا کانې وچ سره غنیمې وچ سره له وجې د کار ستانه دی وچ سره دا چې وردا چې کوټه غټ کا وانه سی ګرځ خلک بده مرکو کا سی دا داس کو نه کی اوس پر نیمه لانی دی پاته درې مې پاته دی چې ګرځ برباد سی وی
د کندهار جړی پنجبایی ارغنداب ارغستان ډنډ دامن معروف او خاکریز هغه ولسوالی دي چې پکشي د انګورو باغونه ستا او د ډیرو وسیدونکو یوازنې د عاید سرچینه هم دا باغونه دي په یادو یو شمیر ولسوالیو کې باغونه د دهلې د دم څخه د ترلاسه کېدونکو بو څخه وبيږي خو د کوم ورشتونو لکبل یاد دم ته په کافي اندازه وبه نه دی راغلي او کروندګر د وبو لکمر سره مخوه
هغه وشکالي چې د مشته غټ تاوان په جی کې دي چې وبو نسته وبو ورس په ورس کښته کیږي څلورین چوبون پر دریو د درې پر دوا ودرې ده
چې وچ سوالي
اکثر برمی وچی جوړه دربل مردا انګور کار په دغه شروع کې د مخه چپی جکار مو یو رقم سره ټولی ټولی کوم راسلات را غنوم ګرانج هر شی ګرانج شي شارزان چې چل په سوجه چل په 215 روپۍ دا بر چیر پر سوالې سو ډیر تاثیر پر راسلات باندې
سیدات هم ډیر کم دي دوبه د خاصه ډیر ډیر ځل مسوځلې دي او په ګټه کې نسته نه جوړی نو مسره یاره نه پاتېږي ګر سره کې کده توامه ساش کا د 10 لک روپیا 15 لک کا نوښت کده اندارو پر برموت لیدم ته دي هغه کوټ خو پرېږه چې کوم ته ورکړي دا وایم 15 پر واره شپشي دي هیڅ حاصلات نه هیڅ چي نه پاتېږي
په اینه وخت کې د کندهار د طالبانو د حکومت د کرین رئیس مولوی محمود مظلوم وایي په دغه ولایت کې به ساش کال د وچکالی لامل د انګورو پر شل زره 1500 هکتار ځمکه 250 زره ټنه د انګورو حاصل تر لاسه سي چې د تیر کال په پرتله 8% کموالی شي
سش کال د انګورو کښت دي هغه تقریبا د پروش کال 8% حاصل کم دي سش کال خو چې کلی ده باغونه د اوبو د کمر سره مخامخ دي او ډیر کم دي سش کال تقریبا 2,15,214 ټنه د انګورو کښت شوی دي او اته پیسده در نورو کلو کمچ
انار انګور وینزر د کندهار مشهور میوه دي چې تر ډیره بهرنوي هیوادونو ته صادریږي او د باغلرونکو او کروندګرو یوازنې د ګټوټي سرچینه ده
له کندهار را پور مو اورید قدر من اوریدونکو د خبرونه تر پای ستاسو له پیغامونو سره زو
دا چې اوس په افغانستان کې جګړه کوم څه د امریکا بیا ته دور غواړي د جګړې سر برته سم سره شروع کول غواړي جګړه او دلته نه دایسته نه دلته یو بل ترستانه نه والکانال قاعده ست د اعلان کې پاتو خبري اندښنې او فکرونه خارج اعلان کې راولاړي باندې
زه د هلمند ولایت خبري کوم د الزوهری دایما الزوهری وجل په افغانستان کې کینن یو د تاسو په ځای دی ځکه چې دا کارونه ټول د پاکستان د ادارې څخه صادریږي دغه کارونه چې دا هم د امریکا او د افغانستان د نړۍ پر اړیکو اغیز کولای شي
زما په فکر سره کچیرې د القاعده مشر په کابل کې استوګن وو لډیره وخت هم دلته فعالیت کوي او هم دلته اوسېدی خامخا به طالبانو ورسره نږدې اړیکې درلودې خامخا به طالبانو ورسره یو ځای فعالیت تر سره کوي ځکه طالبانو دا نه منل چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې القاعده خپل القاعده ډله د همدلته فعالیت ولري دوی دا ردوله دوی دا په هیڅ صورت هم نه منل چې دوی سره یو ځای القاعده په افغانستان کې فعالیت تر سره کوي نو زه دا په پوره ډاډ سره وایلی سم دا په پوره باور سره وایلی سم چې د القاعده د مشر ادرس طالبانو د امریکایانو په لاس ورکړی دی او په دغه بریټ کې دوی ورسره هم نظر و
سلام علیکم زه جمعه خان د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه پیغام درستم کوم پیښه چې په کابل کې سوي ده د غیمل زواهری چې پښکی وجل سوي دي کچيري په حقیقت سره دغه د القاعده شبکې غړي افغانستان ته خطر وو او د افغانستان په ورانولو ویجاړولو کې لاس درلودي نو بس ډیر شکار سوي دي چې وجلې دي او کېبل دا غش سړی وجلې نو بیا شکار نه دی السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر